به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وقت مبخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخ کې درې چې د خبرون مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4000 سیسی مرسیال شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان لمشر څخه غوښتل چې د افغان خزاو انجونو پر زده کړو بندیز لري کړی ځکه چې د کارت هیڅ پلم نشته اباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خو سولت پیو دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزاو انجونو د زده کړو او د مانیکول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر وبل طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږم ټولګي پورته انجونې زده کړو په تدریج منع کړی او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بند وي اولې بندې څه نه وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درځ ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 1.3 میلیارډ ډالر واردات کړي دي هلته چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته د 1.24 میلیارډ ډالر صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطي ډلو حماس سره په غزه کې اور باندې ځای وخت له 1:15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځنډ د حماس له خوا د خوشي شوی یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي حماس د غزند د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشي شوی اسرائیلي خزنومنه خبرې کړې دي تاکر شیده چې امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمند ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشرۍ له لمړۍ ورځې به د هغه ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنی راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لومړي ورځ لاسلی کړي د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر مواټونه کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړي اجرایی فرمانونه لاسلی کوي ازادی رادیو په انټرنیټ کې په ازادیرادیو.com کې اوریدلای شئ له طالبانو د ځکونکو جنو غوښتنې
ځان ټول یو نظر ووسی او یو سم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو د هغه نه استفاده
وکړو او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغېز کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډه ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې روان وضعیت نهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د ثناء الله کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنۍ رسنیو یو ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته همدغه اعتقاد باندې عموم کوم حالات چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره نه ده شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر واوسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمه نشو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11مه او 12مه نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او وان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع مونږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځته راغلې ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زر څلور سوه کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12مه او 12مه د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په هغه افغان په لانډو کې راته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لانډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کې انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه ده چې ما نظر کزو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لارې په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه د خزو د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه کړو.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي او د ښند په خونو تیلي ګیسونو ځای هم غازي ګیسونو نیول دي. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په خارونو کې بیا پیوش په رستورانتونو کې د ډول لپاره خوده شید. په دې اړه نور جزئیات د فیروزه زی پر ورک.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغه وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د حقیقي کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
بغ طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس غازی
زموږ خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له غازی ګیسونو یا تیلي ایلیکانونو کار اخلو.
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قسیم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
بچ د موږ ساحه لری دا امکانات برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارچ کډغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارچ لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګه دا اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د دې لپاره چې یو اثر دی سړی راشي چې ولا دا لاټین
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشو ویدی او نشتا نزای گازی گیسونه نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلنوی ممک لهم دی گازی گیسونه کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتو سیمو که بیا ممکن هغا تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوده ول. دا یادوانه دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لامالا هغا کورنه چه اقتصادی وضعیتی خده لجهناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بې وزله ماشومانو ته تمرسي جلبولو په موخه یې د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په منځ کې نمایشي حرکتونه ترسره کړي دي. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بې وزله ماشومان چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسی د یکشنبه په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ادارو نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمون گفتنه له ټولو نړیوالو او ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه داده چې د ماشومانو لاسونی سی او هغوی ملاتړ وکړي، هغوی د هیواد راتلونکي دي ترڅو زیانمن نشي،
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپل خو مایوب یم او کار نسم کولای، موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړی چې اوس مهال هیڅ د خوړو لپاره څه نه لرو، نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد دغه دکان کار کوم، د ورځې دې شپې تنخوا را کوي، شپې باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یا دوه، او پلار مې لاس ګاډی لري. زه اوس نشم کولی چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم وکړم، پیسې نشته.
د ریلیف ویبسایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13 خپور شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وي لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوي دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 1000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنی واوره له پلازمینې کابل څخه ډېره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی، او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په غزه کې اوربند چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت سهار په 3 بجو نافذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزه بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نمونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس به ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نا وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونه خپاره کړل. د دې توافق لمخه د 240 ورځو په موده کې به د 30 اسرائیلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرائیلی پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطی ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
د حماس یو غړی مخکې ویلی و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ دی لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبه په ورځ د مازیګر په څلور بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشې کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په څلورو بجو خوشی کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشی شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزه هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واده کې میشه افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکو زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او سانتیاوی دي ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زموږ کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زموږ میوه او ترکاری ډيري خرابې دي ځکه چې اخیستونکو تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زموږ په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خاري اوسیدونکو د نوم د نو خدل په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې حق افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلیو چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبر او اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. دغه شورا مشالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 21 0 2 1.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د دې ښار ځینې نور اوسیدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي، وایي چې خلکو ته اسانتیا پیدا رامنځته کړې ده. نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو په کې رکشاوي ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بی وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تر ټولو خبردار ده چې له نشه یي توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوي ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري په باندې کوو. او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار د رشکو نه ډک دي، او دغه تقراری ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سار نه تر ماښامه پورې. دا 15-20 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان په باندې چلو، څوک بل لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی، چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالی عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګونه وي، لار بند وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګونه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي، یو ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري